السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې ز سفیو لاستان ایگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغ لاستویم په الپ خبرونو باندې کوو د هند بهرنیو چارو وزارت وی په نوې ډیلی کې د افغانستان د سفارت فعالیت دوام لري او دوی له افغان ډیپلوماټانو سره په تماس کې دي. د هند بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د سفارت د فعالیت د دوام خبره څو ورځې وروسته له هغې کوي چې د سفارت په یوه اعلامیه کې وویل له بیړنیو قونسلي چارو پرته د سفارت نور فعالیتونه د اکتوبر له لومړۍ نیټې بدل شول. په اعلامیه کې یو لامل دا ښودل شوی و چې هند یې له ډیپلوماتیک ملاتړ لاس اخیستی دی. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند اریندم باغچی پرون پنجشنبه په نوې ډیلی کې خبر توویل وزارت تیرونه یو یاداشت ترلاسه کړ چې د افغانستان سفارت نیت لري خپل فعالیتونه د اکتوبر له لومړۍ نیټې ودروي. هغه زیاته کړه دوی د سفارت او په ممبئی او احمد آباد کې د افغانستان په کنسولیو کې له ډیپلوماتانو سره په تماس کې دي. ښاغلی باغچی د سفارت ادعا چې ګواکې هند یې د فعالیت د دوام سم ملاتړ نه کوي رد کړه او ویل د ده په باور دغه ادعاوې سمې نه دي. هغه دا هم وویل چې افغان سفیر له ډېرې مودې راهیسې حضور نه لري او په دې وروستیو کې یو زیات شمېر نورو ډیپلوماتانو هم دندې پرېښي دي. د فرانس پریس په وینا په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت تر اوسه په دې اړه څرګندونې نه دي کړي. هند چې د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه پیژني تیر کال یې کابل ته یوه درې کسیز تخنیکي ټیم واستوه او ویې ویل هغه به له افغانستان سره د هند پر بشري مرستو څارنه کوي. هند د طالبانو د واکمنۍ په موده کې د 50,000 ټنه غنمو تر څنګ د طبي وسایلو په ګډون د څه باندې 200 ټنه بشري مرستې له افغانستان سره کړې دي. یوې څارونکې ادارې او یو چارواکي خبر ورکړی چې پرون په سوریه کې پر پوځي اکاډمۍ په برید کې لږ تر لږه 100 کسان وژل شوي دي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې بي پیلوټ الوتکو څو دقیقې وروسته له هغه بمباري وکړه چې د سوریې د دفاع وزیر په دې اکاډمۍ کې له یو لړ مراسمو ووت. د سوریې د دفاع وزارت ویلي دي چې د هومس په مرکزي ولایت کې په دې برید کې ملکي او نظامي کسان وژل شوي دي. د دغه وزارت په وینا دا برید تروریستي ډلو د بي پیلوټ الوتکو په وسیله ترسره کړی خو په مشخص ډول یې د کومې ډلې یا سازمان نوم نه دی اخیستی. تر اوسه کومې ډلې د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی. د سوریې د بشري حقونو د څار سازمان ویلي په دې پیښه کې تر 100 ډېر کسان وژل شوي او 125 نور ټپیان دي. رویټرز د یو ائتلافي چارواکي په حواله چې د سوریې د حکومت ملاتړی دی راپور ورکړی چې په دې برید کې شاوخوا 100 تنه وژل شوي دي. خو د سوریې د روغتیا وزیر د دغه هیواد دولتي ټلویزیون ته ویلي د شپږو میرمنو او شپږو ماشومانو په ګډون 80 کسان وژل شوي او شاوخوا 240 تنه نور ټپیان شوي دي. د اوکراین د کورونې چارو وزیر ایهور کلیمنکو وایي په اوکراین کې د روسیې د راکټي حملو په نتیجه کې د یو ماشوم په ګډون لږ تر لږه 150 ملکیان وژل شوي دي. نوموړي پرون ویل په دې برید کې د خارکیف شمال ختیځ ته په کوپیانسک سیمه کې یوه مغازه او یوه قهوهخانه په نښه شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي دغه مرګونی برید په بشپړ ډول قصدي تراګریز برید بللی دی. زیلینسکي لیکلي د روسیې تراګري باید ودرول شي. روسي چارواکو تر اوسه د دې برید په اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا یو ځل بیا غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د لشپږم ټولګي پرته ټول انجونې زده کړو ته پرېښودل شي. اوچا دغه غوښتنه پرون په خپله ایکس پاڼه کې د ښوونکو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پوسټ کې کړې او ویلي دي تعلیم د بشر اساسي حق دی او د یوې پرمختللې او سوکاله ټولنې بنسټ دی. اوچا ویلي د ښوونکو د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې ښوونکو ته درناوی وړاندې کولو تر څنګ یو ځل بیا د انجونو لپاره د منځنیو او له هغې پورته ښوونځیو او نورو د بیرته نسلو غوښتنه کوي. د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي له شپږم ټولګي پورته نجونې له منځنیو او ثانوي او هم له پوهنتوني زده کړو بې برخې شوي دي. او د آسیایي سیالیو په لړ کې به نن د افغانستان او پاکستان د کرکټ ټیمونه نیمه پای لوبه ولوبوي. دغه لوبې د آسیا جام په لړ کې د چین په هانګجو ښار کې ترسره کیږي. د افغانستان د ټیم لپاره ګلبدین نائب لوبډل مشري کوي. هغوی خپل ورستۍ لوبه چې د کوارټر فائنل یا یو اتم پړاو د سریلانکا په وړاندې وګټله او په نیمه پای لوبه کې د پاکستان په وړاندې د لوبېدو چانس ترلاسه کړ. افغانستان په آسیایي سیالیو کې تر دې دوه واره مخکې هم په کرکټ کې برخه اخیستې چې دواړه وارې د سپینو زرو میډالونه ګټلي دي. په بله نیمه پای لوبه کې هند او بنگلادیش سره مخ دي. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې azadiradio.com کې ولولئ. د پروګرام د مطالبه معرفي ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په چین کې د ترانس هیمالیا فورم ناستې ته وینا کړې او چین یې د افغانستان ښه ګاونډی بللی.
د دې ترڅنګ چې چین زموږ ګاونډی دی او ډېرو برخو کې مشترکې ګټې لرو، په ورته وخت کې چین د افغانستان یو ښه تجارتي شریک دی او زموږ واردات تر بل هر هیواد
په پاکستان کې د افغان کډوالو د زورولو او نیولو په غبرګون پاکستانی سیاستوال محمود خان اڅکزي ویلي
چې کوم افغانان د افغانستان راغلي دي دغه مشر ریکارډ موږ هغه ته ماجر کار وکړي. دلته پولیس ته وکی ماجر کار نیوې خچري کی دا پښتون سړی دی، د پښتون سړی دی، دا پښتون سړی دی، دغه دوی اردو نه ده.
افغانان وای چې د پاکستانی پولیسو له لاسه په تنگ دي.
سهار غوانه چې بیا نن رس پاکستان کې دي، ماجرین حالت ډېر خراب و. پاکستانی پولیسو د افغان ماجرینو کورونو ته د شپې لخوا ننوتل او اهلې کول.
په کندهار کې د څلورو تاریخي ابدو د ترمیم چارې پیل شوې.
پام کې دروشه د څلورو ابدو موږ دغه د رغونی اقتصا وکړو. هغه هم یو د میرویس نیکه ګمبزه ده، د احمد شاه بابا ګمبزه ده او د احمد شاه بابا کور دی او دغه رقم احمد شاهي حوض دی په سپین بولدک.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
آزادی رادیو ته غوږیست. راځو اول مطلب ته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي اوس د دې وخت رسیدلی چې د دې خبره د افغانستان له امنیت او ثبات څخه په استفادې دا هیواد د جګړو د میدان پر ځای د سیمې د اقتصادي اتصال په مرکز بدل شي. ښاغلی متقی دغه څرګندونې په چین کې د ترانس هیمالیا فورم ناستې ته په وینا کې کړې دي. د هغه د خبرو یوه برخه د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد تکل په خپل ایکس پاڼه کې خبرې کړې دي.
د دې ترڅنګ چې چین زموږ ګاونډی دی او ډېرو برخو کې مشترکې ګټې لرو، په ورته وخت کې چین د افغانستان یو ښه تجارتي شریک دی او زموږ واردات تر بل هر هیواد له چین څخه زیات دي.
هغه ویل حکومت یې چمتو دی چې د چین په توافق او همکارۍ د واخان پر کوریدور کار پیل شي. چین د 2021 کال په اگست کې وخت د طالبانو رسیدو راهیسې ورسره ښې اړیکې پاللې او تیره میاشت هم کابل ته خپل نوی سفیر واستو چې د طالبانو سرپرست حکومت یې رسمي او تود هرکلی وکړ. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر چین ته دا لومړنی سفر و. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان پر وضعیت د سیمې هیوادونو ترمنځ د سیاسي همکاریو پر پراختیا، جغرافیوي اتصال، د چاپیریال پر خوندیتوب او د کلتوري اړیکو پر ټینګښت بحث کیږي. د نړیوالې همکارۍ لپاره د ترانس هیمالیا فورم په 2013 کال کې پیل شو چې تر ډیره پر سیمه ییزه همکارۍ او سیمه ییزو چیلنجونو پکې بحث کیږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
ازادي رادیو ته غواګیست. په پاکستان کې د افغان کډوالو د زورونې په تړاو د غبرګونو په دوام د پاکستان د عوامي ناشنل ګوند مشر محمود خان اڅکزي په غیواد کې لوانه سره د بد چلند په ترسیدو غوښتنه کړې. د پاکستان د کورونی چارو وزارت د سې شنبې په ورځ اعلان کړی چې ټول هغه افغانان د روانې میلادي میاشتې تر پایه د پاکستان له خاورې ووځي کنه دوی به په زور وباسي. ټول هغه افغانان چې قانوني اسناد نه لري د روانې میلادي میاشتې تر پایه د پاکستان له خاورې ووځي کنه دوی به په زور وباسي. نور حال په دغه ریپورت کې له نوري اسنوري ووري.
د پاکستان د حکومت دغه اقدام په وړاندې د غبرګونونو په دوام د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند مشر محمود خان اڅکزي په هغه هیواد کې له افغانانو سره د بد چلند پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. هغه په یو ویډیوي پیغام کې چې په خپله ایکس پاڼه کې ایښي ویلي، اکثره هیوادونه بهرنیو اتباعو ته چې ډېر کلونه په خاوره کې اوسېدلي تابعیت ورکوي، خو د ده په خبره پاکستان کې خبره بل ډول ده. دلته افغانان په یوې یا بلې پلمې ځورول کېږي.
چې کوم افغانان د افغانستان راغلي دي د هغو مشر ریکارډ دی، موږ هغو ته مهاجر کارډ ورکړی دی. دلته پولیس ته وکړي مهاجر کارډ نیمه اخیستلې کې دا پښتون سړی دی، د کوټې دا پښتون سړی دی، دغه دوی اردو نه ده.
د پاکستان د مقت حکومت د کورنیو چارو وزارت د سې شنبې په ورځ له 1,000,000 زیاتو افغانانو ته چې په وینا یې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري خبرداری ورکړ چې د روانې نومبر میاشتې تر پایه له دې هېواد ووځي کنه په زور به وایستل شي. د پاکستان دغه اقدام په هغه هېواد کې ډېری افغان کډوال سخت اندېښمن کړي دي. په پاکستان کې یوې افغان کډوالې تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې پاکستاني پولیسو د افغانانو د ځورولو لړۍ تیزه کړې ده.
ناله ډېر خراب و. پاکستانی پولیسو د افغان مهاجرینو کورونو ته د شپې لخوا ننوتل، وهل یې کول، او حتی په ښځو او ماشومانو باندې رحم نه کوه، ټول یې تانې تبول. هغو ورته ویل چې صرف درې ورځې وخت لرئ چې کورونه خالي کړئ.
په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر عباس جیلانی د ترانس سومالیا د فورم په څنډه کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلی دي. د وزارت پرون پنجشنبې په خپله ایکس پاڼه کې په یو لنډ بیان کې ویلي چې ښاغلي جیلانی په دې کتنه کې له افغانستان سره د دوه اړخیزو اړیکو د لا پیاوړي کېدو لپاره د پاکستان پر ژمنې ټینګار وکړ. په دې اړه چې آیا دواړو وزیرانو د افغان کډوالو پر موضوع هم خبرې وکړې کنه څه نه دی ویل شوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم د راپور تر جوړېدو پورې له خپل پاکستاني سیال سره د متقی د کتنې او تسره شوو خبرو په اړه څه نه دی ویلي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي له پاکستان نه وغوښتل چې له افغان کډوالو سره د نړیوالو قوانینو د ورورګلویز او ښه ګاونډیتوب پر اساس چلند وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو یو شمېر نورو بنسټونو هم غبرګونونه ښکاره کړي او د اسلام آباد دغه پریکړې ناسمه بللې ده.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د اروپا پارلمان پرون په افغانستان، چچنیا او مصر کې د بشري حقونو د وضعیت په ارتباط باندې درې پریکړه لیکونه تصویب کړل. په افغانستان کې د بشري حقونو په ارتباط باندې د اروپا د پارلمان غړیو اندېښنې وښودې او ویل چې د طالبانو حکومت د بشري حقونو څخه سختې سرغړونې کړې دي. دوی په خپلو پریکړه لیکونو کې د نړیوالې ټولنې او اروپایي اتحادیې څخه غوښتنه وکړه چې د طالبانو پر حکومت فشارونه زیات کړي او همدارنګه تر څنګ یې د افغانستان له مدني فعالانو او بشري حقونو مدافعینو څخه ملاتړ ګرانده کړي. په دې اړه ما یو ریپورت جوړ کړی چې تر لاندې د مې وروسته به تاسو ته خبر کړم. د اروپا د پارلمان غړي وایي د افغان ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو محدودیتونه د غندلو دي او سمدستي باید لیرې شي. دوی په خپل پریکړه لیک کې ټینګار کړی چې اروپایي ټولنه او غړي هیوادونه یې باید د بشري حقونو د مدافعینو لپاره د ځانګړې مرستې او محافظت پروګرامونه تمویل او له افغان مدني ټولنې خپل ملاتړ ګړندی کړي. د اروپا د پارلمان غړي ایوین انسر وویل د ملګرو ملتونو په مشرۍ یو هیئت باید د دغو محدودیتونو او راپور شویو تاوتریخوالیو پوښتنه وکړي.
څه باندې دوه کاله کېږي چې افغانان ظلمونه او کړاوونه ګالي. په تېره بیا ښځې ونجونې، سیاسي مخالفان او هر هغه څوک چې جرأت وکړي د ډیموکراسۍ، د قانون واکمني او یا بشري حقونه یاد کړي. موږ د ایران د ښځو لپاره غږ پورته کړ، خو په کار ده چې د افغانو میرمنو لپاره هم همغه د ښځې ژوند او ازادۍ شعار پورته کړو.
د ښځو په وړاندې د طالبانو پر زیاتېدونکو محدودیتونو سربېره چې لویه بېلګه یې له تعلیم او کاره د هغوی منع کول دي، همداراز په ټوله کې د افغانانو د بیان آزادي، خوندیتوب او نورو بشري حقونو په اړه بحثونه وشول.
موږ د افغانانو د خوندیتوب په اړه سخت اندېښمن یو. طالبانو بې له شکه چې د بشري حقونو سختې سرغړونې کړې، پر خبریالانو، پخوانیو امنیتي او دفاعي ځواکونو او مدني فعالانو یې زور زیاتی کړی، وهلي ټکولی دي. په هم مزر کې د خلکو د دوری وهلو سزاوې هم تطبیق کړي.
شان کیلی د ملګرو ملتونو لخوا د اتوسو وهغو قضیو یادونه وکړه چې د طالبانو په واکمنۍ کې ثبت شوي، او په کې د سارایي وژنو، په زور تریتم کولو، بندیانولو او ګڼو نورو سرغړونو یادونې شوې دي. د افغانستان د ملي مقاومت جبهه په نوم د طالبانو مخالف ډلې مشر احمد مسعود هم د اروپا د پارلمان په پرونی غونډه کې ګډون کړی و. د طالبانو د حکومت استازي هلته نه موجود. طالبانو له د اروپای پارلمان لخوا د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د پریکړه لیک په تړاو څه تبصره نه ده کړې. دوی مخکې ټول هغه راپورونه او څرګندونې رد کړې وې چې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو یادونې پکې شوې وې. طالبان وایي نړۍ باید د امنیت، اړیکو او اقتصادي پرمختګونو په څیر د دوی لاسته راوړنې له پامه ونه غورځوي. طالبان د 2018 کال په اګست کې واک ته ورسېدل. دوی د نړۍ له فشار سره سره په پراخه کچه د ښځو د کار او تعلیم مخنی ولې. نړیوالې ټولنې په تېره لویدیځو هیوادونو د همدغو محدودیتونو په خاطر له طالبانو سره مرستې او همکاري تر ډیره بندې کړي، او یوازې په لږه اندازه بشري مرستې د ملګرو ملتونو له لارې افغانستان ته رسیږي.
افغانستان د هندستان پر ځمکه د درمشاله خار ته رسیدلی دی.
هلته د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې خپل لومړی لوبه له بنگلاديش سره کوي.
دغه سیالي به د اکتوبر په 8 نیټه د کابل پر وخت سهار 9:30 بجې پیل شي.
آیا تاسو خبر یاست چې افغانستان او بنگلاديش څو یو ورځنی سیالي ترسره کړي؟
دواړو لوبډلو تر دې دمه 14 نړیوال سیالي کړي دي چې شپږ افغانستان او اته بنگلاديش ګټلې دي.
خدا ځل د کرکټ څارونکو او مینوال لدی عمل له افغان لوبډلې ډېر هیله لري چې سیالۍ په آسیا کې دي.
په تیرو دوو نړیوالو جامونو کې افغانستان یوازې یو لوبه ګټلې چې هغه هم په 2015 زیګدیس کال کې سکاټلند ته ماتې ورکړې وه.
دا ځل افغانستان په تمریناتي سیالۍ کې سریلانکا ته سخته ماتې ورکړه. دغه پیل د کرکټ افغان مینوال سډیر هیله من کړي.
آزادی رادیو سره اوسه زموږ سپورتي خبر اعلان مو د کرکټ نړیوال جام د سیالیو لډګره وخت په وخت خبر ساتي.
آزادی رادیو څلور ویش ساته.
د چین د بهرنیو چارو وزیر د ترانس همالیا فورم د درېمې غونډې ګډونوالو ته په خبرو کې لی وادو وغوښتل چې یو د بل د ملي حاکمیت درناوی وکړي. د وانګي د څرګندونو اشاره ظاهران هند ته وه چې دواړه هیوادونه د پولې پر سر لانجه لري. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی به د دې سیمې د هیوادونو ترمنځ همکارۍ پر زیاتوالي او خپل منځي باور ټینګار وکړ او ویل افغانستان اوس د دې ښه فرصت رامنځته کړی چې دا هیواد د سیمې د اقتصادي نخلون په مرکز بدل شي. نور جزئیات په دغه رپورت کې.
په افغانستان کې د چین لوړ پوړي ډیپلوماټ د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د افغان کډوالو په وړاندې د خپلې ناسمې پالیسۍ څخه لاس واخلي. په افغانستان کې د چین سفیر ژاو شینګ دغه غوښتنه پرون پنجشنبې په خپله اکس پاڼه کې کړې او ویلي دي چې له نړیوالو سازمانونو هم غواړي چې پاکستان دې ته وهڅوي چې دغه چلند پای ته ورسوي. ښاغلي شینګ ویلي چې له افغان کډوالو سره د ده په خبره د پاکستان دغه ناسم چلند له بشري حقونو او ښه ګاونډیتوب سره په ټکر کې دی. دا په داسې حال کې ده چې پیکینګ د اسلام آباد دغه نږدې متحد په خپله له بشري حقونو څخه په سرغړونو تورن دی. ژاو شینګ چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د چین د نوي سفیر په توګه کار پیل کړی ویلي چې هیواد په سیمه یا ګاونډیتوب کې د هیڅ ډول کړکیچ او
په بخښنې سره چې د چین د راپور په ارتباط باندې ستونزه رامنځته شوه، خو اوس د چین د بهرنیو چارو د وزیر د سرګندونو په ارتباط باندې راپور خبرېدو ته چمتو دی. البته د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د ترانسمالیا فورم درېمې غونډې کې خبرې کړې دي چې تاسو ته جزئیات در اورو.
د چین بهرنیو چارو وزیر وای د سیمې هیوادونه باید یو بل د ملي حاکمیت درناوی وکړي. وانګ یی دغه څرګندونې په تبت کې د ترانسمالیا فورم غونډې ته داسې مهال وکړې چې له هند سره د هیواد اړیکې د همالیا د ختیځې برخې پر سر کړکېچنې دي. د غونډه د نیانګشی په ښار کې چې د هند له اروناچل پرادیش ایالت یو 160 کیلومتره لرې دی او پیکینګ هغه د تبت برخه بولي جوړه شوې وه. د چین د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې موږ باید متقابل احترام او باور ته غاړه کېږدو، په ګډه سیمه ییز یووالی وساتو او د یو بل حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی وکړو. د چین او هند ترمنځ اړیکې په 2000 کال کې له سرحدي شخړو وروسته چې 40 هندي او 40 چینایي سرتیري پکې ووژل شول ترنګلې شوې. روان کال د چین د هغې نقشې خپرولو هم هند په غوسه کړ چې پکې د همالیا په ختیځه برخه کې د هند اروناچل پرادیش ایالت د تبت جنوبي برخه بولي، هغه جلا غوښتونکې سیمه چې د چین تر کنټرول لاندې ده. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې د ترانسومالیا په دې دو ورځني فورم کې چې پرون پنجشنبه پای ته ورسېد د افغانستان، پاکستان، نیپال او منګولیا په ګډون د یو شمېر هیوادونو استازو ګډون کړی و. د هند استازي لکه د دې فورم د مخکنیو د 2013 او 2019 کلونو د غونډو په څیر په دې غونډه کې هم ګډون نه و کړی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د ترانسومالیا د فورم یو ګډونوالو، هغه د غونډې ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې وویل چې د دې سیمې شریکې ګټې په اقتصادي ثبات، اوږدمهاله همکاري او خپلمنځي باور کې نغښتې دي او زیاته کړه چې ترانسومالیا سیمه د نفوسو او طبیعي منابعو له پلوه یوه بډایه سیمه ده او د ګډې همکارۍ په نتیجه کې کیدلی شي چې سیمه له خپلو طبیعي سرچینو او منابعو پوره استفاده وکړي. د ښاغلي متقی په خبره د افغانستان له امنیت او ثبات څخه په استفادې اوس د دې وخت را رسېدلی چې دا هیواد د جګړو د میدان پر ځای د سیمې د اقتصادي نخلون په مرکز بدل شي. نوموړی چین د افغانستان ښه ګاونډی یاد کړ او له دې هیواد سره یې سوداګریزو او اقتصادي اړیکو ته د پراختیا ورکولو په ترڅ کې د واخان دهلیز یا کوریډور د جوړولو یادونه وکړه او ویویل موږ ته مهمه ده چې له چین سره د تجارت او ترانزیت د لا ښه والي لپاره افغانستان او چین سره وصل شي.
د افغانستان حکومت لیواله دی چې د چین په توافق او همکاري پر واخان کوریډور باندې کار وشي او د هیمالیا د غرونو لړۍ زموږ او د چین ترمنځ د جلاوالي نښه نه بلکې د اتصال مثال شي او افغانستان او چین مخامخ له یو بل سره ونښلي. دا به نه یوازې د دوه اړخیز تجارت لپاره لنډه او ارزانه لاره رامنځته کړي بلکې د افغانستان له لارې په ګټه اخیستو چین له ایران سره او همداسې منځني ختیځ سره لنډه او ارزانه لار وصل کېدای شي.
ښاغلي متقی همدارنګه وویل چې حکومت د چین د ولسمشر د یوه کمربند یوې لارې د نوښت او همدارنګه د چین پاکستان د اقتصادي کوریډور ملاتړ کړی او چمتووالی ښودلی چې افغانستان د دې کوریډور یوه برخه شي. د ترانسومالیا د فورم د سګنۍ غونډې کوربه هغه سیمه ده چې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د بشري حقونو ډلو او یو شمېر لویدیځو هیوادونو تل اندېښنې څرګندې کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په 13 اگست میاشت کې په یو بیان کې وویل چې متحده ایالات په یو شمېر چینایي چارواکو د ویزې بندیزونه په دې خاطر لګوي چې په هغو هڅو کې لاس لري چې د شپې دولتي ښوونځیو ته په زوره تبتي ماشومان جذبوي او په دې توګه غواړي د تبت دودونه له منځه یوسي. خو پیکینګ دغه ادعاوې په کلکه رد کړې دي. چین د تبت په څنګ لوري شنجن ایالت کې چې اکثریت اوسیدونکي اویغور مسلمانان دي هم له بشري حقونو څخه د جدي سرغړونو ادعاوې رد کړې دي.
له خبرونو ور اخوا
د برخه تمه بیا هم ښه راغلاست ویم. لمړی به له فریدي سیاله د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورو.
واشنگتن پوسټ ورسپانې له پاکستان څخه د افغان کډوالو د اجباري اخراج په اړه د دې هیواد د موقت حکومت پریکړې ته په اشاره لیکي. په پاکستان کې یو افغان کډوال چې په تېر حکومت کې څارنوال وای په تېرو څو میاشتو کې څلور ځلې د اوسېدو ځای بدل کړی څو ونه نیول شي. دا واشنگتن پوسټ په ټکو د افغان د هغو طالبانو څخه چې د دوی وسلوالي د زندانونو د میلو تر شا چولی نه تختی، بلکې دی د پاکستان له پولیسو تختی چې دوه کاله وړاندې ورته پناه وروړې وه. واشنگتن پوسټ وړاندې وایي د دې افغان ویزه پای ته رسیدلې او دی دې ته سخت اندېښمن دی چې د خپلې میرمنې او پنځو ماشومانو سره زندان یا کابل ته ونستول شي. د پاکستان حکومت د سه شنبه په ورځ د اکتوبر په درېیمه په دې هېواد کې ټولو هغو افغانانو ته چې په دې هېواد کې د پاتې کېدو اسناد نه لري یوه میاشت مهلت ورکړه چې له پاکستانه ووځي که نه په زور به وویستل شي. پاکستان ادعا کړې ده چې په دې هېواد کې د څلېرویشتو بریدونو څخه څوارلسو کې افغانان لاس لري، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا په خپلې شبکې دغه ادعا رد کړې ده. د پاکستان د کورنیو چارو د سرپرست وزیر په خبره ټول غیر قانوني افغان کډوال باید د نومبر تر لومړۍ نیټې پاکستان پرېږدي، کنه دوی به یې په زور وباسي. د هغه په خبره دا مهال په پاکستان کې څه باندې یو میلیون اولک غیر قانوني افغان کډوال میشتي. د پاکستان حکومت دې پریکړې ته د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون یو شمېر نورو د بشر حقونو د مدافع سازمانونو غبرګون ښودلی دی. واشنگتن پوسټ زیاتوي د اسلام آباد دا پریکړه تر ډیره په کابل کې د طالبانو له واکمنۍ څخه ناهیلیتوب او د میلیونونو افغانانو د کوربتوب له اقتصادي بوج سره د اسلام آباد له زیاتېدونکې ناخوښۍ سره تړاو لري. له برېټانیا خبرېدونکې انډیپېنډنټ ورځپاڼې هم د افغان کډوالو وضعیت ته پام اړولی او لیکي یو افغان قهرمان پیلوټ چې د دې ورځپاڼې تر پنځه میاشتنی کمپاین وروسته په برېټانیا کې د کډوال په توګه ومنل شو اوس هم په هوټلونو کې په بد وضعیت کې ژوند کوي. د ورځپاڼې په ټوکو د افغان پیلوټ چې له طالبانو په تیښته بریالی شوی او برېټانیې ته په یوې کوچنۍ کښتۍ کې ځان رسولی و، که چیرې ځان ته کور پیدا نه کړي نو له هوټله به ایستل کیږي او بې کوره به پاتې شي. دغه افغان پیلوټ انډیپېنډنټ ته ویلي ډېره هڅه یې وکړه چې یو ګډ کور یا اپارتمان پیدا کړي، خو دا ډېر ستونزمن کار دی او که چیرې وضعیت همداسې مخته لاړ شي نو په سړکونو به پاتې شي. د جولای په میاشت کې د انډیپېنډنټ شمېرې ښیي چې څه باندې 10,000 کسان چې څه باندې 2,000 ښځې او نجونې پکې شامل دي اوس مهال له برېټانیې بهر په دې تمه دي چې په برېټانیا کې له خپلو کورنیو سره یو ځای شي.
په کندهار کې د څلورو تاریخي عابدو د ترمیم چارې پیل شوې. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزیر وایي دغه څلور تاریخي عابدې د میرویس نیکه مقبره، احمد شاهي حوض، د احمد شاه بابا مقبره او کور دي چې د درویشتو میلیون افغانیو په لګښت به جوړ شي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د پنجشنبې په ورځ ناوخته کندهار کې د څلورو تاریخي عابدو د ترمیم چارې پیل شوې. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر ملا خیرالله خیرخوا دغه تاریخي عابداتو د ترمیم چارو د پرانیست په مراسمو کې وویل چې په دغه عابداتو کې میرویس نیکه مقبره، احمد شاهي حوض، د احمد شاه بابا کور او مقبره شامل دي چې د درویش میلیون افغانیو په ارزښت به ورغول شي.
پام کې درویش د څلورو عابدو موږ دغه د رغونې افتتاح وکړو. هغه هم یو د میرویس نیکه ګنبده ده، د احمد شاه بابا ګنبده ده، او د احمد شاه بابا کور دی، او دغه رقم احمد شاهي حوض دی په سپین بولدک. نو د دې تقریبا ټول لګښت راغلی دی درویش میلیون افغانۍ دي. په درویش میلیون افغانۍ کې 2 میلیون چې د خارجي موسساتو خاصه دي، 1 میلیون افغانۍ چې د اسلامي امارت خپلې بودیجې نه دي.
په دغه مراسمو کې د کندهار د سوداګرۍ خونې مشر حاجي محمد صدیق مهمند د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له مسؤلینو وغوښتل چې د ښار د ښکلا او سیلانیانو د جذب لپاره د خرکی شریفی او احمد شاه بابا د مقبرې شاوخوا سیمه استملاک کړي.
یو پیشنهاد میدی ستاسو د وزارت څخه چې د خلکی شریفی او د لوی احمد شاه بابا د زیارت شاوخوا چې دغه نقشه کې یا ماستر پلان کې چې دا جوړ شوی دی چې ورځ در ابو لیز مرسیلانیان ډیریږي چې دا هغه د جادی څخه دا خاطر معلومه سي او هغه چار طرف سړک ولري. نو کاغه د باسازی محترم رئیس صاحب، د شرسازی رئیس صاحب ته چې هغه دغه پروژه پاینده کې هم د خیر په نظر کې ونیول سي، زموږ شرط هم ښکلا ورکول سي، هم د سیلانیان لپاره هوټل جوړ سي.
پاین وخت کې د کندهار اوسیدونکو هم د تاریخي عبیداتو په بیا رغونه خوښتي او له خلکو غواړي چې ساتنې ته توجه وکړي.
په ډیر وخت موږ د غرمند لودې چې موږ دغه تاریخي عبیدات یا تاریخي اثر ورغول سي یا وساتل سي، د خلکو څخه هم دغه غوښتنه ده چې دغه تاریخي عبیدات ښه وساتي او دغه تاریخي اثر په ساتلو کې نه یوازې خپل ډیر شرول ولوبوي بلکې نورو ته هم پوهاوی ورکړي.
نمی علی احمد سماری د کندهار شهر یو تن اوسیدونکی یم. ډېر ښه او پر ځای کار دی. تاریخي ابدات د یو ښار لپاره یا د یو وطن لپاره ډېر ارزښتناک دي. کله چې ځینې سیاحت کوونکي غواړي چې د یو وطن څخه یا د یو هیواد څخه وویني، نو دوی لومړنۍ هغه ځایو ته ځي. دغه زموږ ستاسو لپاره د عاید یو ښه منبع هم ده.
ازادي راډیو څو میاشتې وړاندې د احمدشاهي ودانۍ د تخریب په اړه راپور خپور کړی و. دغه ودانۍ چې شاوخوا 300 کاله مخینه لري، د احمدشاه بابا کور، د اسونو تبیلا او نورې ودانۍ پکې شامل دي. د کندهار لیکوال او فرنګیان په دې ولایت کې د نارنج ماڼۍ، چل زینو، منډیګک، مینا برج، د سپیروان غونډۍ، میر هزار جماعت او یو شمېر نورو تاریخي ابدو ته د پاملرنې غوښتنه کوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته له تاسو سره ده.